صلی محمد صالح با شماست.
ډیر مننه تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده. تر 9 بجو په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکل سي نن دوشنبه ده. د غبرګولیا جوزا 25مه د جون میاشتې 15مه. په پیل کې له قسیم سولمل نه خبرونه اوري.
خبرونه هم ده خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. افغان ولسمشر وای حکومت مسول دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي. د کونړ امنیتی چارواکي وای په دې ولایت کې له 150 زیات طالبان وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفتر د تړلو حکم ځندولی دی. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وای حکومت مسول دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی دا خبره له یو شمیر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمیر غړو سره تیر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رئیس جمهور
راغف که از تمام راه های ممکن استفاده میکنه. د افغانستان ولسمشر ویل چې لټول امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول تر سره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د تر سره کېدو لپاره 80 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم پر خپل مرستي بندي کړی دی. د انتخاباتو له کمیسیونونو سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالی مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل شودل سوی چې د ملي والي د حکومت مشرانو یې ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسی جرګې کار څه کم یو نه وروسته یعنی د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وای چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته په دغه ولایت کې د جګړې له امله د وشتو تلفات په اړه داسې وویل.
دا لا بلوک کې په څو نفره مړی دی او ګمان کوم چې نه زخمیان وړي دي. څنګه دې کا پوکا سړي دا څکې زخمیان سره په ورو کې دی بلندې او د دوکین کې او کوشترو کې موږ یو اردو ملي شهید درو.
شغلی ننګ زیاته کړی چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نشرتې دوام لري. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړی چې په دغو نشرتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیت قمندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. د سید خیل په وینا دغه الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالۍ کې د سختریزو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیر وسلوالو مړې سوځېدلې او د پیژندنې وړ نه دي. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځندولی دی. دا خبره د یک شنبې په ورځ یوه لوړ پوړي چارواکي کړې او هم هغه په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وه مرستندوی ډله به ځپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستانی چارواکو د جون په 11مه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یو ورځ وروسته د کورنۍ چارو وزیر یو شمیر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورن کړې او ویل چې دغه مؤسسې به وتړل سي. هغه نه دغه مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې د ورته اشاره وکړه. د حکومت په مکتوب کې چې محرم بلل سوی او کاپی د جون په 12مه رویټرز لیدلې د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه جزئیات نه دی ورکړل سوی. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویاند سعید احمد ویل دوی دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ نه دی اوریدلې. سیف د چلډرن لاغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې و چې د سی ای ای لخوا ګمارل سوی و چې د اوسامه بن لادن په موندل کې ورسره مرسته وکړي. دغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی په ایبټ آباد کې وژل سو. د امریکا پوځوي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو شهرونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یکشنبې په ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ ماشینګنی او تونلونه لمنځوړل سوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکی ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه سوي دي. دغه ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایجی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې سوي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غرض کوردي چارواکي او یوې څارونکي ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریه کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریه دغه ستراتیژیکي شارګوټي په لمنه کې سنګرونه نیولي چې د سوریه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپل متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملتیا د تلابیز شارګوټي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړي دي. دغه شار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کېږي چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له ګاونډ ترکیې څخه نوي وسلوال لومړی همدې شار ته ننوځي. د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریزې مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پر ناوخته د یوې امریکایي الوتکې لخوا سوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل سوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختریزې وسلوال په اجدابیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده پخوانی غړی او د افریقا په شمال لویدیځ کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. د 2013 میلادي کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د یوې خونړۍ حملې په طرحې تورن سوی دی. په هغه حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي وو چې ډیری یې بهرنیان وه. لیبیا له 2011 میلادي کال وروسته چې د پخواني رهبر معمر القذافي رژیم نسکور سو له کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. او وروستی خبر دا چې په مالدیویا کې خلکو پرون په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کېږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ور نږدې کړي. له دغو انتخاباتو دوه ورځې مخکې اروپا پلوي صدر اعظم چیری ګابوري چې وروسته له هغې استعفا وکړه چې د 12 ټولګي د شهادتنامې او د لوړو زده کړو د ډیپلوم د اصلیت په اړه ورڅخه پوښتنې سوي وې. په دغه انتخاباتو د مستحق و 8.2 میلیونه وګړو په سلو کې 49 ګډون کړی دی. ابتدایي نتیجې به وروسته اعلان سي، خو نظر شمیرنې ښیي چې مسکو پلوه ګوندونو چې د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو له اتحادیې سره د مالدیویا د یو ځای کېدو پلوي کوي د ډېرو سیمو څوکۍ ګټلې دي. په دغه اتحادیه کې بلاروس او قزاقستان هم غړیتوب لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې افغان ولسمشر یا ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسی جرګې پر برخلیک ولسمشر له حقوق پوهانو او نورو ډلو ټپلو سره خبرې کړې. د غونډې یو برخوال مو پوښتلی.
شریعت نظریات په دې و چې دوی د خپل مودې ته تمدید ورکوي او تقویم د آینده انتخاباتو چې کله شروع کیږي دا د معلوم شي.
په کونړ او فراه ولایتونو کې نږدې 40 وسلوال وژل سوي. د بادغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له 3 کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامه وزارت یو چارواکی وایي په کندز کې د ناامنۍ له کبله د ورېښمو د تولید صنعت زیانمن شوی.
ډېرې ښځې همدغه وظیفه هم درلوده، د ورېښمنو کار هم کوه او دغه جنګونه سي اوسې دي موږ دا کار پاتې سو.
په جنیوا کې نن د یمن پر کړکېچ خبرې کیږي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرګه ته
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکی او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي ترڅو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو، د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسي جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ښاغلي هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یوه له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. به همدې جمهوریت ریاست دی ویان مرستیال
رئیس جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
را. افغانستان ولسمشر ویل چې د افغانستان حکومت مسئولیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړي چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 ملیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې 0 مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بله ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې د هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول، او که چیرې دوی بیرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډیر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوسنۍ ولسی جرګې د سرنوشت او د دې جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د ټاکلو په هدف په وروستیو کې د ټولنې له بېلابېل قشرونو سره د سلا مشورو لړۍ پیل کړې ده. د دغو غونډو په سلسله کې وړ مبرز هم ولسمشر له حقوق پوهانو سره یوه غونډه درلوده. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. نوریاس نوری له ښاغلي صافی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې اشرف غنی له تاسو سره په کومو مشخصو برخو کې سلا مشوره وکړه.
خدانان دے اکثر صبح دے افغانستان وہ افغان ٹول کل نظریات وران دکھل او شریعت نظریات خودی ہو چھے دوی دے اخپل مودے تا تمدید دور کئی او تقویم دے آئندہ انتخابات ہو چھے کلا شروع کی گی جا دے معلوم چھی او بائن حال کے دے موازی دے دے اصلاحات ہو دے انتخابات کمیسیون بلا کمیسیون جوړه شوې ده. هغه د په کار پایلو کې چې هغه لاره او زمینه دې ته هواره کړي چې انتخابات ترسره شي او ما تاریخ اعلان شي.
صفای صاحب، وروسته له دې چې تاسو اشرف غنی ته مشورې ورکړلې په دې ارتباط باندې له حقوقي پلوه له مختلفو اړخونو، بالاخره اشرف غنی څه وویل چې د اوسنۍ ولسي جرګې سرنوشت به څه کیږي او راتلونکي انتخابات به د ولسي جرګې لپاره څه وخت اعلانوي؟
اشرف غنی په ډاګه دا ټولو ته وویل چې زه د دې طرفدار نه یم چې یو رکن د عمده د نظام چې هغه پارلمان دی فلج شي او یا وتړل شي او او نو هم غواړي چې د افغانستان اوضاع دومره شدیده کی او خي چې استراري حالات اعلان کی. نو د دې پرمنځ باید یو لار تعین شي. موږ تاسو نظرونه واخیستل، مختلف اقشار نظرونه مې اخیستي دي، او په دې هفته کښې به بیا هم مشوره سره یوکي پلوه وشي، او بیا به موږ د تاریخ د اول د سرطان نه مخکې
صفای صاحب اتمن کله چې تاسو سره د مشورتي غونډه مطرح شوې و ځینې پوښتنې به تاسو هم درلودلې، ځینې انتقادونه هم له تاسو له طرفه اتمن مطرح شوي دي، مدني ټولنې لخوا، د نورو بنسټونو لخوا، چې انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تر اوسه پورې حکومت هغسه چې لازمه وه پرمختګ نه دی کړی. څه دلایل راوړل اشرف غني چې ولې تر اوسه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل نه دی کړی، هغه چې ډېر مهم ده د نړیوالو د غوښتنو د پوره کولو لپاره؟ نړیوالو یوه غوښتنه دا ده چې باید په انتخاباتي نظام کې بدلون راوستل شي، یعنی تغییرات راوستل شي. اشرف غني څه وویل؟
په دې مواردو باندې اشرف غني قسم تماس ونیو، او دا پنځم شپږم غونډه وه چې مختلفو ټولنو سره په مختلفو ساعتو کې پرله پسې انجامول، او دا ټولنې د مدني ټولنې اوغدانانو ژورنالستانو بلبل دا ټول یو ځای نه ونه، دا هر کلاس سره د بل کتلې. نو په دې لحاظ باندې د دومره وخت دې ته نه ورکوو، او د دلایلو د پوښتنو سوال جواب د ده نه هم مجال نه و، او نه د مجلس دې ته جوړ ده غوښتل د حاضرینو مه نظر واوري چې سرنوشت اسکل نظر څنګه کړي.
د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صفای و.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په داسل کې چې پرون د افغانستان په زیاتو برخو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سو، خو په کندهار کې د دغه واکسین کمپاین د وسلوالو د ګواښ په وجه نه دی پیل سوی. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د دې واکسین د تطبیق لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه شرطونه څه دي؟
بلې، لکه تاسو چې یادونه وکړه، ټاکل شوی وو چې تېره ورځ د افغانستان د نورو سیمو په ډول په کندهار کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي، خو د وسلوالو طالبانو د ګواښ په وجه دغه کمپاین بند شوی. یو روغتیایي مسؤول ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې وسلوالو د عامې روغتیا ریاست او د یونیسف ادارې ته چې په دغه برخه کې کار کوي ځینې شرطونه ایښي چې په هغه کې د ارغسان په ولسوالۍ کې د شیرې د واکسین په وجه د درو مړه شوو کسانو کورنۍ ته تاوان دی، چې د دغه چارواکي په وینا طالبانو ویلي چې یونیسف او اړوندې ادارې دي د دغه مړه شوو کسانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي. خو د دغه مسؤل په وینا دوی طالبانو ته ویلي چې د پولیو واکسین د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري، او همدارنګه دغه کسان د ارغسان ولسوالۍ د هغه واکسیناتور د نامسلکي توب په وجه مړه شوي چې دوی وایي سره د دې چې دوی ورکشاپ ورکړی وو، ټریننګ ورکړی وو، اما دغه سړي بیا هم غیر مسلکي توب کړي. دغه چارواکي وایي چې وسلوالو تر اوسه نه ده ورسره منلی، او د دې کمپاین د بندېدو په وجه په کندهار کې تر 15 لکه زیات کوچنیان د پولیو د واکسین څخه بې برخې شوي دي.
په دې ولایت کې مدني فعالانو په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې نه ده چې که چېرې دغه کمپاین نه تطبیقېږي کېدای سي چې زیات کوچنیان په راتلونکي کې په دې ناروغۍ اخته سي.
تر اوسه دا موضوع تازه ده او مطبوعاتو ته هم تازه راوتلې ده. د دې لپاره کېدای شي چې ځینې قومي مشران او دیني عالمان هم هڅې وکړي او د وسلوالو سره خبرې وکړي، تر څو دغه پروسه او لکه څنګه چې د عامې روغتیا ریاست وایي چې دا یوه ملي پروسه ده او دا د سیاسي اړخ سره هېڅ تړاو نه لري.
ومنودل چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د ګوزن یا پولیو د واکسین کمپاین نه دی پیل سوی. په ننګرهار ولایت کې د دې واکسین ورسره د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې ټولولو کمپاین پیل سوی. شاه محمود شینواری به واورو چې نورو جزئیات لري. شینواری صاحب، سهار په خیر. هممهاله ولې دغه دوه کمپاینونه پیل سوي؟
ډېر زیاتمن سالی صاحب، رښتیا هم تېره ورځ د ویني د ورکولو د نړیوال ورځ په مناسبت باندې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه ټولنې چې په دغه برخه کې کار کوي چې په سر کې د ژوند خیریه ټولنې چې هغه هر ورځ نورمال په نورمال ډول باندې په درزاکار پرمټ باندې په وړیا توګه باندې د تلسیمیا ناروغانو نورو عاجلو ناروغانو لپاره وینه پیدا کوي. دوی دغه کمپاین پیل کړو سره په څنګه کې د موسسات نام بنسټ دی او نور بنسټونه دي پروژه میاشتې پورې چې را رسیږي دوام کوي. دوی څخه هدف هم همدا دی چې دغه وینه به ذخیره کېږي تر څو د روژې په میاشت کې چې خلک بیا توان نه لري چې چا ته وینه ورکړي همدغه وینې څخه چې آرشیف کې جمع کېږي دا به ترې استفاده کېږي. او په ورته وخت کې د ګوزن یا پولیو پر ضد باندې هغه واکسینو کمپاین هم درې ورځنی کمپاین پیل شو. له دې وړاندې په دغه کمپاین کې د غنیخیل ولسوالۍ چې روغتیا چارواکو کوم معلومات موږ سره شریک کړي وو په څو کمپاینونو کې هلته شاوخوا 15,000 ماشومان به د واکسینو د نه تطبیق څخه پاتې کېدل. نو دا ځل ولایتي ادارې همدارنګه روغتیا چارواکو ډاډ ښکاره کړی چې دوی د سیمې خلکو قومي مشرانو سره غږېدلي دي او هڅه یې دا ده چې په دغو سیمو کې هم دغه کمپاین ترسره کړي.
په کندهار او ننګرهار کې مو د پولیو ضد واکسین د کمپاین د پیلېدو په اړه راپورونه واورېدل. تاسې ازادي راډیو ته غوږیست.
عبدالقدیر قدیر لزابل په خپل پیغام کې لیکلی د افغانستان د کورونا چارو د وزیر دا اقدام چې سرحدونو ته به جدي پام کوي او کنټرولوي به یې غوره اقدام دی. دا اورېدونکي په باور که داسې وسي یو ترهګر به هم افغانستان ته داخل نه سي. عبدالله له کندهار. د ولایتي شورا غړي سید احمد سیلاب خپلې شونډې په دې خاطر ګنډلې چې په دې ولایت کې د برېښنا د ستونزې حل ته د چارواکو پام واړوي. د ثناءالله په نامه اورېدونکي بیا د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې له نامنیو شکایت کړی او غوښتنه لري چې د کندهار امنیه قمندان دې د دوی سیمې ته سر ورښکاره کړي. زاهد له کندوز لیکلي د کندوز په زیاتو برخو کې نامنیو ولسي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په کار د دولت په دې ولایت کې د نامنیو مخه ونیسي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته را لېږلې. تاسو هم کولای سئ که د افغان بسیم شبکې سیم کارتونه کاروئ ازادي راډیو ته سمسونه راوستوئ د خپلو سیمو له ستونزو موږ خبر کړئ. په دانګام ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 28 تنه وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نا وخته د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو د دانګام ولسوالۍ په سونو او کچلی سیمو کې بریدونه کړي چې پکې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو په دانګام کې پر دریو مرکزونو بریدونه کړي چې یوازې په یو مرکز کې 14 وسلوال طالبان وژلې دي. په یادو مرکزونو کې د وسلوالو مخالفینو د روزنې ځایونه هم موجود وو. زیات کسان نور هم پکې وژل شوي چې د اکثرو جسدونه سوځېدلي او له پېژندګلوۍ وتلي دي. ساونه زوړ کمره او کچلې له دولتي واکمنۍ وتلي ځایونه دي. نو ځکه د وسلوالو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات په وخت نه را رسیږي. ویل کېږي چې تر 28 وسلوال وژل شوي دي. قومندان وایي تیر مازیګر د وټپور ولسوالۍ په دې اوس کې هم بې پیلوټ الوتکو حمله کړې چې درې وسلوال مخالفین پکې له منځه تللي دي. هغه وایي په دواړو ولسوالیو کې په یادو بریدونو کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دانګام او وټپور ولسوالیو کې د شوو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ وضعیت ښه سوی خو په پشترود ولسوالۍ کې تېره شپه هم جګړه روانه وه. د دې په خبره په دې جګړه کې تر اوسه 10 تنه وسلوال وژل سوي. دغه راز افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره د تیرو دوو ورځو جګړو په ترڅ کې په فراه ولایت کې 10 تنه دولت وسوال مخالفان وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان شوي دي. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ترڅ کې همداشن 15 تنه افغان سرتیري جوبل شوي او یو تن وژل شوی دی. دغه په خبره د فراه د بلابلوک ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوس هم شوی خو په پشترود ولسوالۍ کې تیره شپه هم جنگ روانو. د والی په خبره د دولت وسوال مخالفانو دغه بریدونه ډیر درانده و چې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو په پرتله څو برابر و
دا لا بلوک کې په یو نفر مریض او ګمان کرم چې نه زخمیان وړي فقط کې پوکا سړي دا چې زخمیان ستاسو په کې دا بلندې او د دوکین کې او کوشترو چې موږ یو اردو یې ملي شهید درو په ټول فشار سره چې لکه موږ برابر د دې ټول نیرو یعنی تر څنګه چې دوی هم دې کوي په نور ولایتو کې ترګه نه زیاته په فراق کوي
د بل خو به قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولی ازادي لري اول چې د غبردونو په ترڅ کې لسکونه اسکر وژل او دولتي ټانګونه تخریب کړي دي کومې دا چې افغان امنیت چارواکي نه مني ویل کېږي د فرا ولایت په وروستیو جګړو کې د لمړي ځل لپاره کابو زرتنه د دولت وسوال مخالفان برخه لري چې په یواري پر څو سیمو بریدونه کړي دي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلې سي تاسو اوس ازادي رادیو ته ورس په پنسن کې د سهار 8 بجې او شپږ وشت دقیقې سوي په ولسی جرګه کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې لدی ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک چارې له شاوخوا درې کلونو راهیسې پټه په ولړې دي دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره لدی چې په میلیونونو ډالر یې اخیستي خو د پروژې له کارې یې لاس اخیستي او حکومت هم سر نه پسي ګرځوي تفصیل خان محمد سین نوري
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت لدی ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوه خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی د ولسی جرګې غړي وایي له شاوخوا درې کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي د ولسی جرګې غړی منور شاه بهادری وایي
پروژه
سړک سازی در افغانستان متوقف شده په افغانستان کې د سړک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي د بادغیس د حلقوي سړک 1.25 میلیون ډالر خوړل شوی خو په خوښنۍ سره چې هیڅ ځای پر وړاندې غږ پورته نه کړ مربوط وزارت ولې په دې اړه جدي عمل نه کوي
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیا ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړی چې خپل چارې پیل کړي مرمن ایما قوای چې د دې پروژې د ځند لامل دی مسؤلین و پختل شي
موزی سرک حلقوي پروژې ساده نه ای بالاتر از 500
د حلقوي سرک پروژه ساده پروژه نه ده په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیون ډالر لګښت راځي زما وړاندیز دا ده چې د دې پروژې مسؤلین ډیر وغوښتل شي او پختنه دې ورسخه وشي
لبادغیس تیریدونکو حلقوي سړک چې لبادغیس تر هرات شاوخوا 210 کیلومتره اوږدواله لري د هواد دولس غربي او شمالي ولایتونو سره نښلولی شي د دې سړک د جوړولو تړون درې کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی د دې پروژې مالی لګښت سکم 400 میلیون ډالر دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی خلک وای پر دې سړک کابو 10% کار شوه خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لکس جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو افغان سوداګر وای د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیګ را لیګ آسان شي د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تختولې دي په عین وخت کې د فائدامه وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوې عملی پرمختګ نه دی شوی خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي د فائدامه د وزارت تخنیکی مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تازه خبره تر اوسه نه مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو پروژه چالان دي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي د فائدامه وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسی ازادی رادیو تا واجه اسپا بانستان که ده سهر تبجی و دیش تخیی که دونی که دیده مهم و خبرون و سرخطون لمحمد قسیم سولمان لورو.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالي منابع پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره تېره ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د فراه والي وایي چې په دې ولایت کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. د کونړ امینه قومندان په دې ولایت کې له ډیر شو څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل سول. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځندولې دی. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت د لپاره اهدافو دوله سوي بریدونه کړي. اخوه د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریځ مختار بالمختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پر ناوخته دی او امریکایي الوتکې له خوا سوې ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مالدیویا کې خلکو پرون په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یو ازموینه بلل کېږي چې آیا د هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان نږدې کړي.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران پر پوځي او مالي مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، ایران په افغانستان کې له طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی دی. ټلیګراف د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي لیکلي چې ایران په خپله خاوره کې طالبانو ته څلور روزنیز کمپونه په واک کې ورکړي دي. دغه بریتانوي ورځپاڼه په دې باور ده چې تر دې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قول اردوګانو طالبانو ته وسلې او پیسې ورکولې چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او غربي ځواکونو پر خلاف وجنګیږي. ټلیګراف رسپانی په 2001 میلادي کال کې د غربي چارواکو هغو معلوماتو ته اشاره کړې چې ویلې دي هغه وخت د موټرو کاروانونه لیدلي چې د ایران له پولې افغانستان ته وشتل او طالبانو ته وسلې رسولې. د رسپانی په باور نن سبا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستانو په افغانستان کې حضور پیدا کړی، دوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې کلک دریز لري. په داسې وخت کې چې د امریکا او ایتلاف پوځیان په افغانستان کې جنگي عملیات نه کوي، شواهد ښیي چې ایران له طالبانو سره د ګډ دښمن په وړاندې چې داعش ډلې یې استازیتوب کوي مرسته کوي. ټلیګراف رسپانې د طالبانو د یوه قومندان خبرې هم راخیستې چې ویلی دي ایران میاشتنی معاش ورکوي، دغه راز د ده جنګیالي په وسلو او مهماتو سنبالوي. د ورځپاڼې په حواله ایران وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړې چې د ایران په ختیځ ښار مشهد کې خپل دفتر پرانیزي. ټلیګراف لیکي چې ایران اوس مهال طالب جنګیالیو ته لږ تر لږه څلور روزنیز کمپونه جوړ کړي چې په تهران، مشهد، زاهدن او کرمان کې موقعیت لري. هندي ورځپاڼې د ټایمز آف انډیا 4300 پاکستانی او افغان سیکانو او هندوانو ته د تابعیت ورکولو پر مسله تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ګاونډو هیوادونو 200,000 کډوالو ته د تابعیت ورکولو په لړ کې دغو 4300 کسانو ته د یو کال په موده کې د تابعیت اسناد ورکړل سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند کورنیو چارو د وزیر راجنات سنگ په نوښت دغو کسانو ته تابعیت وروسته له هغې ورکړل سو چې واکمن ګوند بھارتیا جنتا یو پالیسی اعلان کړه چې لمخې په نورو هیوادونو کې میشت هندوان کولای سي په اسانۍ په هند کې پناه واخلي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت هندوانو او سیکانو ته د تابعیت ورکولو چاره ځکه اسانه کړي چې په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې هندو او سیک اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ دي او دوی اوس غواړي هند ته ولاړ سي او هلته د تل لپاره واړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو یوه هیئت د شامې پر ورځ په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزه همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لخوا جوړه شوې وه. دغه ډول غونډې هر کال یو وار د دغه سازمان د غړي هیوادونو لخوا جوړیږي. تفصیل له قسیم سولمان ناوري.
چین د شنبې پر ورځ د سارک یا جنوبي اسیا د سیمه ییزه همکاري سازمان د غړ هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د استازو کوربه وو. په چین کې د دغه سازمان په سژنې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی په مشرۍ یو پلاوی برخه درلوده. ښاغلی الکوزی چین ته تر سفر مخکې له ازادي راډیو سره د دغه غونډې د جوړېدو اهداف داسې یاد کړل،
خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په ارتباط باندې. په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د اتاقونو د چین په همکارۍ باندې جوړېږي، په دې کې به هم د افغانستان برخه واخلي.
خو د یادې غونډې په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. افغانستان دوه کال وړاندې یعنې په 1992 کال کې د سارک د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اجرایي کمیټې د 950 غونډې کوربتوب په غاړه درلود. د هغې غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره پر فرصتونو بحث وسي. سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یو اقتصادي او سیاسي سازمان دی چې پکې د جنوبي آسیا هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف او بوتان غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د یاد سازمان غړي خپلو کې ډېرې ستونزې لري او دا ستونزې د دوی پرېکړې اغېزمنې کوي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
من باور ندارم که این نشست ها او هم در سطح مثلا اتاق
دیوی سه باور نلرم چې دا ټول ناسی او هغه هم د سوداګری د خونو په سطح لا سره ورنیول لري. خو یو شی باید په یاد ولرو چې د خلکو متقابل اقتصادي ګټې د دولتي بنسټونو نه پرته رامسته کیږي.
شکل میگیره جدای از نهادهای دولتی.
شغل سیحون زیاتوی چې دغه سازمان فعالیتونو تر اوسه د پام وړ لا سره ورنی نه درلوده او یوازې تشریفاتي بڼه لرله. د یوای ترغو چې د جنوبي آسیا غړي هیوادونه خاصتا هند او پاکستان خپل کې شته سیاسي شخړې حل نکړي، نو دغه سازمان پریکړه به د پام وړ لاسرورنې ونه لري.
په مردل چې افغانستان د سارک سازمان له غړي هیوادونو سره په اقتصادي او نورو مسایلو خبرې وکړي. په کندز کې د ورېښمو کاروبار زیانمن شوی او دغه صنعت کارکونکي وایي چې سږ کال د جګړو له کبله دوی ونه سوای کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل راټول کړي. اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي، چې له امله یې ډېری په کار بوختې ښځې اوس مهال بېکاره دي. د ورېښمو د چینجویو د روزلو کار ډېر مشکل نه دی. همدارنګه په ډېرو سیمو کې ښځې دغه کاروبار پر مخ بیایي. په کندز کې پخوا یو زیات شمېر مېرمنې د ورېښمو په روزلو بوختې وې. له دغو مېرمنو څخه نرګس ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
منو کار کوم، همدغه د مونږ کارونه، همدغه مونږ ډېرې ښځې وې، همدغه وظیفه هم درده د ورېښمنو کار هم کوو او دغه جنګونه سي اوس د مونږ دا کار پاتې سو. نور د جنګو لاسه مونږ در په در سله واره سله هرې خواته راړلو. اوس مونږ دغه د ورېښمنو کار د مونږ پاتې سو. دولت هم له مونږ سره کومک ونه کړ.
د کندز ولایت د کرنې په ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري: جګړې، نامنۍ او د مرستندویو موسسو نه همکارۍ په دې ولایت کې د ورېښمو د له منځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي. پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمېر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنویو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه صنعت له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکېټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کېږي. سروري زیاته کړه: د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري، یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندي کېدی شي او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري. موږ اکثرا د ورېښمو تخم پر ښځو ویشو، ځکه دغه یوه ښه پروژه ده. په 40 ورځو کې محصول ورکوي او له یوې جبې څخه دوی کولی سي 1000 افغانۍ ترلاسه کړي، څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي. خو سږ کال دغه کار له منځه ولاړ.
د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګه د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل شوی ټاکل شوی چې د سویس جنیوا شهر نن د یمن پر کړکیچ د شکیلو ډلو د خبرو کوربه وي. دغه خبرې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ترسره کیږي، پکې د شیعه حوثي ډلې په ګډون مختلف سیاسي ډلې ګډون کوي. د حوثي ډلې وسلول د یمن د پلازمینې په ګډون د هیواد پر ډېره برخه کنټرول لري. تفصیل نوریاس نوري ناوري.
د یمن د شیعه حوثي ډلې په ګډون د هیواد سیاسي ډلو د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې د سولې په خبرو کې د ګډون په مقصد له سنا حرکت وکړ. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالملک اګرا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي، د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوثي او درې تنه نور شامل دي. دغه راز د دوی د متحد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند څو تنه هم له دوی سره ملګرتیا کوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دوی وروسته له هغې په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د خبرو چوکاټ پراخ کړي او هغه یوازې په کړکیچ کې په 2 کیلو لورو پورې محدود نه کړي، بلکې د سوسیالیست او حق ګوندونو غړو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې یو ورځ مخکې هغه الوتکه چې په پام کې ولس نه اتخه د حوثي او د هغې ملاتړې ډلې غړي جنیوا ته ولېږدوي خالي لاړه، او په دې اړه چې له پلان سره سم د سولې خبرې به ترسره شي شکونه راپورته کړل. ویل کېږي دا به لومړی ځل وي چې د یمن په کړکیچ کې ښکېل ټول اړخونه په دغو خبرو کې چې مهمې بلل شوي ګډون کوي. د راپورونو له مخې د یمن د پرځول شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت استازي وار له مخې د شنبې په ورځ جنیوا ته رسېدلی دی. په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره په داسې حال کې تیاری نیول کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ډلې پر اهدافو بمباریو ته دوام ورکوي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې دغه ائتلاف د عدن، تعز، سعده او حدیده په ګډون د یمن په یو شمېر ولایتونو بمباری ته دوام ورکړ. په عین حال کې د یمن په پلازمینه سنعا کې د حوثي په زرګونو پلویانو په یوه لاریون کې د جګړې او هم د دوی په وینا د دې ښار د محاصرې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کاته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوړيږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندو وای. په ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي څو چې اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز په اړه پکې معلومات شته. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز مون غاگل آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. که داغه پروگرام پا آزادی رادیو که وانور تاسی کولشی چی دا آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی. اول تا داغه پروگرام لسر واوری. دمون پتا دا www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران اوریدونکی آزادي راډیو ته رالیږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز پاک لپاره پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه عبدالمنان دروازګان ولایت پټزاب د ولسوالۍ آزادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت تی د ملالی د غونډی کچیر د دې څوک شتنه کوي دا ورونه یا سازي اسادم د کمزوري دي، نو په دا شماره دې نو سره تماس ونیسئ. د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ ته 0 4 3 8 0 5 0 په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي. وسلام.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران اوریدونکو، که تاسو آزادی رادیو ته اس ام اس هم رالیږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. اوس وار ورسد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه بچا خان اروانی یم، له شایسته میوان سره ستاسو په اړیکې یم. زما د اکا زوی دی، 22 کاله عمر لري، احسان الله نومیږي. یو کال کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات یې زما سره د ټلیفون په دغه شمېرې تماس ونیسي: 0 8 1 0 0 2 مننه په پای. ازادي راډیو څخه مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی، شل کلن دی، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. اخترګل نوی د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. د ورونو نومان مشهور ورور نوم یې مجمع ګل، د دوم د محمد ګل، درېم د چارګل اج ګل. شپږ ورونه دی. دی شهر څوک معلومات لري په دې اکل ما په درېم نمبر معلومات راکړي: 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پردم. ما د ماما زی ورک ته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی. پروش کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله د پاکستان را روان شوی دی، میاشته روان و کسپین بولدکې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور سره د ده پاک له معلومات یې موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 50 55 43 24. مارا زل بیا وایم 0 50 55 43 24. په پاکستان کې زموږ ټلیفون شمیره ده 0 02 301 9 3 50. مارا زل بیا وایم 0 02 301 9 3 50. هر مسلمان ورور کولای شي دا تاسو ته معلومات ولې زموږ ته زنګ وکړي او 50,000 کلداري جایزه لري.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام عامر صاحب، زه مراک مشهور په امیر محمد د شبرغان دی ولایت یخشی د فیض آباد اوسیدونکی دی. ما یو زوی دی عمران په نامه د امیر محمد زوی په قوم خروټی د شبرغان دی ولایت جامع جماعت مسجد څخه د مدرسې څخه د جفای د زرغرغانې څخه عمران نمی د شپارس کاله عمر یې ده پنځه کاله کېږي نادرکه سوی ده. موږ او ټول فامیل یې ډېر خفه کړي یو. ټول ولایتونه مې وغوښتو پیدا کولی نه شوی. د تا چې خواهش کوم دا زما پیغام یې نسل کې عمران نمی دي په قوم خروټی صفر ناویا څلور سوه اووه اویا درویشت اته پنځوس پټې نمبر دې موږ ته معلومات راکړي چېرنی ورکول کېږي. وسلام
سلام علیکم. زپاریم دا باقی ورور یم د محمد امین زه ما یو ورور دی. سلام نمې دی چې په ایران سره دا څو کال کې چې ورته دی معلومات یې نه چې کومه په دغه شماره نمبر زنګ وای چې معلوماتو په دغه شماره زنګ راته وای. زه خپلم نورځ یم د تورغونډي یم د ایران ولایت یم د تورغونډي د محمد امین زه یم. هغه چې ورته دی از سلام نمې د جدیدی په وخت چې تللې دی وسته نه معلومات یې سو. سلام.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت مسکلا ولسوالی څخه خبره کوم. زما یو شپږ پلان دی چې د درې کال کې چې نظاره کوي دی اصل نوم یې شي او اجمان الله سروات جماعت ورونه دی. دا هر مسلمان ته د پاره درک وین ول څه د پدې شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسه او څنګه اویا شخص ته اتیا په دې نمبر ما سره اړیکه ونی شي خپل شیرینی دی تر لاسه کړي.
زه دا زیره ټول اولیدونکو کار کوونکو ته زه د کوم سلامونه وایم. زما یو ورور دی محمد نمیر د امان ولسوالۍ ګرام اوسیدونکی دی. دا درې میاشتې کېږي د کور نه درک دی کدی خپل زما ځاغه اوري څوک په د پاره معلومات لري. ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي صفر اته دو پنځوس شپاړس صفر دو څلوېښت. سلام.
الو السلام علیکم. زه د کافی شاه ولایت السه د بادوخیل کلي اوسیدونکی الحاج مجاور خان خبرې کوم. محترم زما یو زه د الحم الحاج په نامه د کابل میوان شبخانه کې ورک شوی دی. پرون نه اوړ مورل کوم مسلمان زنګ وهلی دی چې دا هلک خبرې نشي کولی او په سترګو څه نه ویني. هغه زما زه دی او د ډاکټر خوانی ورور دی. تاسې کولی شئ چې په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ صفر اووه سوه اووه اویا پنځه اتیا دوه نوي شپږدېرش. بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه اویا پنځه اتیا دوه نوي شپږدېرش شماره ته موږ ته زنګ ووهئ موږ اعتبار ورسره ونیسو. وسلام.
الو السلام علیکم. زه احمد یاخ خبرې کوم د لټول سوالي کاپسا ولایت نه. ما ورو درې مې چې کیږي چې نادرګه سوي په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات موږ سره موږ دی هغه ځای نو که چاته معلومات وي او که زه خو ټلیفون شمیره تکراروم وي وای دې ځان سره تر اوسه شپږ نه وي پنځه پنځه هزار او نه دا زما شمیره ده. بس که چا سره وي په دې ته نمبر باندې چې
احمد ابراہیم نویزی شاہولی سیدی تنور کال اکیش دا کول دا ارمند ولایت سخه دا ناوید ولسوالی دی نظر کسوی دی که چوک پاڑا معلومات لری یاد که پر آویا آتوی سلور شتا اتو سا اولاس یو زن بیا دا شمارا که پر آویا آتوی سلور شتا اتو سا اولاس اور څه چې پاره معلومات لري نو تر دې پته ما شي خپل شرمې دي تر لاسه کړي. و سلام. مننه له غبي راځي.
السلام علیکم. زه سفر محمد د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو د اکا زوی د پیر محمد نمیږي دلالک زوی ده. څه ښکارې شپږم کال چې ورکته کې چیرې چاته پته یې بده شمیره جماعت زنګ وږي صفر اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور پنځوس یاویس.
السلام علیکم، زه محمد انور له کندهار ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورک چې په نامه د انسان الله د پلار نوم یې توکل دی. په دوه زره د دیارلس سوه درې نوي کال په حامل له شپاړسمې نېټه یو انتخابات و. لس ورځې مخکې د پاکستانه سره واوښتې او سمبل ډاکته و کندهار ته را روان و. په دغه لارې تر مابین ډېر نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي یا خبر وي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته.
زه اسماعیل بودک ټول سوچ خبر کوم. موږ یو د قاز او د شپای د شپاش کال کې څورک شوې ده. نو که چاته معلومې په دغه شمیره د مشر علي کولې شي صفر اویا درې سوه شپږ شپېته اوویس شپږ څلوېښت. السلام،
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم. او د چری د اډې څخه ما یو د انډوال زوی دی، تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کې چې ورک شوی دی. د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده، او د پلار یې زده دی. پلار یې هغه احمد نومېږي. دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی، کوڼ هم دی، او نرایچی ژړ هلک دی. دا درې نیم کاله کېږي تقریبا، یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرکه شوی د کندهار ته. هر څوک د ده په اړه معلومات لري. د هغه یو زوی د شعر توشه دی. هر چاکه هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته لمبر ووایي. صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اوه سوه نهه نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یم، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اوه سوه نهه نوي. او پلار احمد ډېر خبر دی، داسې اروازه خوره کوي. دی خپله جاروګاه خرڅوي، خواري دغه ده.
الو السلام علیکم، زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شوارو د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. اصل نوم یې او اجامان الله جمال سرور دی. درې ورونه دي. که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخکې د ماته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اوه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا صفر اوه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا.
السلام علیکم، زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم صحه کې یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د مخه غل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ اوري او یا یې د لاندې والان اوري، معنوي ورور له مخې د په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش. صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
بني السلام علیکم، زه عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت. ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دا یوه میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی. زه خپل پیغام د ورکسو اجزان دلته مازیده بیان شاته نه شریکې.
اورم السلام علیکم، زه آزادی راډیو ډول کار کوم او اوریدم سلامونه وایم. موږ یو دوست دی چې په نامه د محمد دی، محمد نمیږي. د پنجاب د هلمند پنجاب د ولسوالۍ څخه شوی دی. نو د ډېر څلوېښت کاله کېږي، اتیاش کاله چې دی ورته نادرکه شوی دی. څوک معلومات لري په دغه کلیارې چې ما ته ووایي؟ صفر اووه صفر اته زه درې پنځ زه پنځه.
ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالۍ د دامان ولسوالۍ د انګران د کلي څخه تاسو ته زحمت در کوم. ما یو ورور دی دوه میاشتې کېږي بخ محمد نومېږي، چې د کوره نه درکه دی. څوک په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري، پر دغه ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه شپېته درې شپېته نوي.
د د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.